ว่า
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د آزادی رادیو وی بل خبرونه ته مو هرکلی کوم زه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم طالب چارواکي وای پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته استل شوې دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپوج اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نشتې 400 کورنۍ چشميري 2845 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي پاکستان د نومبر له لوبري نیټه د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندې کړې ده د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وای تر اوسه تر 400 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګ د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته جونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړو یې هم بندیز لګولی دی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته خو بې له شکه په دغه هیواد کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی د قطر چارواکي وای حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخت جارلس اسرائیلي يرغمل او تلور تایلندیان د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل په پام کې و دغه يرغمل شوی کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي خو حماس دلی په ورستې شیبو کې د هغو پسپارلو کې ځان راوست ورسته د قطر او مصر بنزګړو وویل په دې برخه کې پراته خندونه لري شوې دي په ټلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفه پولی لالاری مصر تاوړي اسرائیلی چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلی ښځو او و ماشومانو خوشی کېدل تایید کړل تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساته اوریدای شئ د روان خبرونه په دوام کې اوري د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استریه به نیمه کوله پیسې نیمه که سونه دا غره کوم شی لاول ولاته وس
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزي پروژې د بیا فعالیتو غوښتنه کوي د دې پروژې په خوانی کارکونکو وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سره به پیدا کوي دا څه نه کې چې بیا د خلکو ته پلاس ورکي یا بیا تجربه خلکو ته پلاس ورکي
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبوله کمواله شکایت کوي
د کور کې کوي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد سب شوی داوی په اړه غونډه کوي پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشه د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه د بلخ د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بیا اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه ل 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لک زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوی دي جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې
د پاکستان ستر محکمه دراتلونکو جمعه پورز یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیا افریدي او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. اتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې و چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري. خونه وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسگزی له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د سنولو لړۍ به روانه وي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړه شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلن روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدالظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونه نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلن په اړه د ملګرو ملتونو بیا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپناه په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنې شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیه او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک للاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوی دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونی کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوی او ښځې وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوی میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوی او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شي لا ولا کر سي سي بستري به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کافر زمو سره نه دي کړی
باندې پریخودل یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخسته فارانو تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځی به ټول راکی ول ویدو لکه امیر کدی لا بلا په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. 55 کلن کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې ولاړ چې وګوره روټي مونږ نه پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و ولاړ د بل بزګری کې بزګری مې کول فروش کاله چې څنګه کوي کور نو سایم زره برابر کې هغه وبوي وړه خو په تاسو هم شاید خبر شي پاکستان وبوي وي وي دا د یو د یو نیم کال انجلی مې ودا پکښ کې ولاړ و نه شمله نه کې پیدا نه غشان چې دا غږ د بارې یو بل فخاس کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مې نه برابر کې وړو ډیر برابر کې
د ځوانانو د پارلمان غړیاو د شجو د حقونو فعال ورجمه توخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځنګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاوتریخوالي ډک بولی. د میرمن توخې په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حقله، د ماجرینو د حقوقو په حقله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره ترسره کوي، د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 2,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورستر بلی په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناو، د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګوناسي ما شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01. د پیغام سبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 14 15. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالر اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دې پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیون څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې پراتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نغدي مرستي او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستي هم ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل
خامې مایوب ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړ شم.
یوې بلې اړمنې میرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیري بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه یې لوټه او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږ اتیا زره جریبه مځکه جوړه شوې د سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی و او شاوخوا 3.5 زره کسانو پکې کار کاوه. د روسیې انجنیرانو په مرسته جوړه شوې د سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست و، 14 امریتونه یې درلودل. د هر امریت 3 یا 4 مدیریتونه و چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغسې نه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکاره موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاته سوی.
او انقلاب سم جنگ سم مقصد ډیر افسوس
دا وایي. دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوې ده. د نورو میوه او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبالخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارزاد بیسل و چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینري د ماشینانو جوړېدو و، موټر
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 10 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سرداله کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 18 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
د کار سړی غواړي هر کار کول چې کوي شروع کوي، د کار سړی به پیدا کوي. په داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکي یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکي. کنې دا پروژه داسې وه، دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په 3 میاشتې کې نوسو موجود دي، اوس هېڅ شی نشته. نو دا کاشکې کار ورته سوی وای، هغه دې موږ بس وو.
پنځه پنځوس کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېده او تر څنګ یې نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوه داوطان په وخت کې دغه دوه پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي. اوس کار پرې وسي، د پروژه باندې کار وسي او د خلکو مصرف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کړي او څه ژوند زندګي خلکو سره برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې م راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات ورته ول کېږي، دا هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې وپخو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته ان شاء الله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دی فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمله بودجه ورته ورکړل، او کاریګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکل شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
د چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل دیارلس وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د ینت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربان نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره یو زرو دوه سوه کسان ووژل او تر دوه سوه څلوېښت زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر دیارلسو زرو او درې سوه ډېر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برېټانیا ټلګراف راسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 23 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په 10 کاله او کشر رورې په 8 کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدی هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورسپانې د افغانستان د روغتیایي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیایي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه ایستل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه لري، ډیری په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوی نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز اف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشوی دی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي، 550 کتاب پلورنځي او 150 مطبوعې فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دې ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
د پاکو وبو مشکلات نشته ډیر زیات دي. یو په دا ټول سیم چې دی وو سیلابونو دا والا وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي پښ کاډیر دا کمه شه ورونو وبو یا غو چې شوی دي نشته ډیر په تقریب کړي دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سعودي شبکو کارونه موږ ته وکړي خو یا نه وکړي چې ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خنیم ژوند لري.
موږ دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو اناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته د دو سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالۍ ده، څه نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې